په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه پیل سو چې ډیر وخت یې د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوی دی. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د چونګاښ سرطان 15مه د جولای میاشتې 4مه. په پیل کې خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رائټس واچ د جنوبي آسیا د څنګه مرستيالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمه هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. نوموړي په خپل راپور کې ویلي ډېرې د چارواکي آزادانه سفر کوي. میرمن ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د سویو جنایتونو په وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. د بشري حقونو ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې سویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل سوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسېدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال اوسو چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په می میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې معترضان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې. په بیان کې د دې سندي حوزو پر غاړو د پراتو سیمو له اوسېدونکو غوښتنه سوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره یو ور بیا د هڅو تازه نښې پرون راښکاره سوې. د راپورونو له مخې له څو اونیو نسبتا پټې ډیپلوماسي وروسته مصر او قطر چې د اوربند لپاره منځګړیتوب کوي د اوربند د طرحې په اړه له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اسرایلي برمتو د خوشي کولو او د غزې په تړانګ کې د اوربند اړوند مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. تبدسل کېده چې اسرایل د غزې پر بیلابیلو سیمو حملو دوام ورکوي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو خبر پاڼه کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد په استازولۍ ویلي چې اسرائیل د دې طرحې په اړه غور او څېړنه کوي. د یوې نظر پوښتنې له مخې د مری لوپین په مشرۍ د ملي لاریون ګوند به د روان یک شنبه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. د نظر پوښتنې له مخې د فرانسې لوی ګوندونه به د دې توندلارې ملتپال ګوند د بریا مخه ډپ کړي. د هرس انټراکټیو مؤسسې لخوا سوې نظر پوښتنه چې د ملي لاریون پر ضد د نورو سیاسي ګوندونو له یوالي وروسته په چیلنجز مجله کې خبره سوې زیاتوي چې د لوپین ګوند به د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 هتیا چې د اکثریت لپاره حتمي دي پوره نه کړي. دا نظر پوښتنه وروسته له هغې خبره سوه چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې څه باندې 200 کاندیدانو د جمهوري پالو د جبهې په نوم د یو سیاسي بهیر په ترڅ کې په انتخاباتو کې له ګډون کولو لاس واخیست. څو په خپلو انتخاباتي حوزو کې د هغو کاندیدانو بریا ته لاره پرانیزي چې د توندلارو ملتپالو د ماتولو لپاره ښه چانس لري. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنې کې د ملګرو ملتونو او قزاقستان ترمنځ نږدې اړیکې وستایلې. دواړو مشرانو په پلازمینه استانه کې سره وکتل. ولسمشر توقایف د ملګرو ملتونو له ماموریت د قزاقستان بشپړ ملاتړ څرګند کړ. قزاقستان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې خبرو کوربه و. د غرستیر کالې په سوریه کې د روانې شخړې په باب هم د خبرو کوربتوب کړی و. د 2018 میلادي کال راهیسې د منځنۍ آسیا یو هیواد ته د انټونیو ګوتریش لومړی رسمي سفر و چې په استانه کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. سلور بجې او 15 دقیقې سوې ازادي رادیو ته ورجس د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنه وکړي. بلخ افغانستان کې د بریدونو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه ده چې افغانستان کې په جرمونو کې شکیل چارواکي محاکمه شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالی پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in their
ranks. Today, yani Viana gonda ke har siyasatwal shamil wo laka Muhammad Mahaqiq che de ghamal shaz wa kuna de wazir me lazi de papail ke de qatluno aw jinsi terayo masul wo ko haga pa Europa ke prata lade che de niwal ke do wera walari azadana to ga safar kawi hamdaranga Sadullah Khalid khana difa wazir che de bandiano pa shikanje ghair qanuni wajlo aw jinsi terayo ke khel dai de ladai pa ka cha safar kawi هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسد الله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالی پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د مافیا دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره ماری لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. نور له احمد تکل نه.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلارې ملتپال ګوند مشره ماری لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وایي د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 13مه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8مه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دا یې ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادي راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه.
ګوند چې دی بری ویسي نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی لپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبې په ورځ د میرمن لوپن پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وېستل څو د میری لوپن د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپن په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وېستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د هاریس انټراکټیو موسسې لخوا شوې نظر پوښتنه چې په چیلنجز مجله کې خبره شوه اټکل کوي چې لوپن او متحدان به په ملي شورا کې د 190 او 200 شلو، د ان اف پی په نوم ائتلاف به د 195 او 103 او د ماکرون په مشرۍ ائتلاف به د 110 او 115 ترمنځ څوکۍ وګټي.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، په نور بست د دې اونۍ په خبرونه کې مو زه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په پرتو ټولنیزو سیاسي او اجتماعي ستونزو بحثونه کوو. په وروستیو کې د دوهې غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې که څه هم افغان ښځو ګډون نه درلود، خو د باور داده چې د خزو مسله به د نړیوال ټولنې د استازو لخوا د طالب استازو سره مطرح شوي. په افغان خزو د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو او بندیزونو په لړ کې وروستی هغه په هغه خزو باندې دی چې دوی د بیلابیلو ادارو کارکوونکي دي، یا په کورونو ناستې دي او یا د ګوتو په شمیر په څو ادارو کې د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې. خو د طالبانو د عمومي مشر د یو فرمان لمخې ټولو خزینه مامورینو ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. دا د هغه معاش په مقایسه باندې چې نارینه کارکوونکو ته ورکول کیږي کم دی. ګڼو افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په دې باندې اعتراض کړی او دا یو له اصولو او قوانینو نه سرغړاوی بللی. دوی ویلي دي چې ښځو ته باید هماغسې چې د دوی هغه اداري بستونه تقاضا کوي ماش او تنخواوې ورکړل شي. نه یوازې دا چې ماش او تنخواوې ورکړل شي، بلکې د حکومتدارۍ، ټولنې او نورو اجتماعي چارو کې ورته برخه ورکړل شي او ونډه ورکړل شي تر څو هغوی وتوانېږي د نارینه په څیر په ټولنه کې کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي او همدارنګه د ځان لپاره یو ماش او عاید ولري. نن په همدې باندې بحث کوو چې د دوهې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د دې غونډې په بحثونو کې د کومې هیله مندۍ څرک پیدا شو کنه، او همدارنګه دغه وروستۍ مسله چې د ښځو په افغانستان کې خواول باید یادونه وشي چې د ګوتو په شمیر هغه ښځې دي چې په ادارو کې کار کوي، خو د دغه ګوتو په شمیر ښځو د معاشونو د کمولو موضوع ولې مطرح ده، طالبان ورته څه دلایل لري او څه اغېز کولی شي په راتلونکي باندې. د بحث لپاره راسره په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ډیپلوماټ شینکۍ کلوخیل دا راسره ده. همدارنګه د ښځو د حقونو فعال او د معرف فعال قمر نیازی هم راسره ده. د بشري حقونو یوې بلې فعالې ته مو بلنه ورکړې ده چې د خپرونې په وروستیو برخو کې به راسره یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. اغلی کلوخیل، تاسو به دا د دوهی د ونډې هغه پایلې م تعقیب کړي او همدارنګه دغه غونډه به مو تعقیب کړي، په دې باندې نیوکې م وي د ښځو د نه ګډون په اړه. خو څه چې وشول، څه چې دوها کې تیر شول، آیا د افغان ښځو لپاره پکې د کومې هیله مندۍ څرک شته له دې غونډې وروسته؟
سلامونه. خب د دوه پروسس فکر کوم دا د افغانستان په خاطر دی، ځانګړی د افغان مېرمنو په خاطر نه ده. دا یو سیاسي پروسه ده او یوازنۍ پروسه ده فعلاً چې کولای شو ورباندې حساب وشي یا ورڅخه توقع وشي، ځکه چې کوم هغه رپورټ چې د ځانګړي استازي لخوا ښاغلي سینیر اوغلو له طرفه سازمان ملل متحد ته وړاندې شو او بالاخره دا به قطعنامه د شورای امنیت سازمان ملل په قطعنامه نمبر 121 کې کومې ځانګړې فیصلې شو وشولې، د خاطر باندې دغه د تطبیقول یا د پلي کولو په خاطر باندې دا پروسه شروع شوې ده، چې بدون د شک یو موضوع د افغانستان د ولس بشری حقونه خاصتا د افغان مرمنو حقونه هم یو مهمه موضوع ده چې په باندې باید بحث وشي. داسې چې د غونډې ته مثلا د طالبانو د راتګ خاطر باندې د دې لپاره چې طالبان یو ځل به د دې پروسه کې داخله شي، یو اندازه هغه موضوعات چې دوی لپاره جالبیت درلوده یا دوی د خوښې موضوعاتو هغه باندې بحث شروع شو او دوی په کې ګډون وکړل. ښاغلی ذبیح الله مجاهد، که په اجندا کې نه و لکن په د هر موضوع کې چې بحث کېدلو د افغانو مېرمنو د حقونو د خوندیتوب یادونه وشوله، هغه مکلفیتونه چې د طالبانو حاکمیت لري د ولس په وړاندې او همدارنګه به مللي مکلفیتونه چې یو پکې هم دا د بشري حقونو ته پوره پوره درناوی او خوندیتوب دی او هر نوع تبعیضي یا توپیری چلند منع کول دي، په دې باندې خبرې شوې دي. له دې جلسې نه یعنې ځانګړې او توقع نه وه، اما له دې پروسې څخه توقع کېږي چې په راتلونکي کې به هغه موضوعات چې په افغانستان ته ګټه ورسیږي او هغه مسله چې د افغانستان په ګټه یا هغه د افغان مېرمنو په ګټه ده. زه نه غواړم چې هم دا یو بې فایدې پروسه او بلکې باید موږ منتظره وشو او پایله به انشاءالله ښه وي.
مننه اغلی کډوخیل، زه له تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې دا د افغانستان په اړه وه، بلکې د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو بحث و. دا د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه باندې چې د طالبانو ګڼ شرایط منلي وه د غونډې د بحثونو لپاره انتقادونه هم کېده، نیوکې هم کېدلې، خو فکر نه کوي چې د افغان ښځو موضوع د طالبانو لپاره په کور دننه او د نړیوالې ټولنې سره د چلند په برخه کې یو له اساسي مسایلو ده او یا نور هم داسې اساسي مسایل شته؟
نه نه نه، بالکل اساسي مسایل خو ټول شته، خصوصا د بین الافغاني مذاکرات کومه هغه وکړه چې طالبانو د مذاکراتو په وخت کې له امریکایانو سره کړی وه. یعنی بین الافغاني مذاکرات چې افغان مېرمنې هم نو څوک نشي کولای چې له هیڅ بحث یا مجلس یا ناس څخه یې محرومه کړي. بین الافغاني مذاکرات هم مهم ټکی و، یعنی د افغانو مېرمنو مسله معلوم ده، یو کلیدي موضوع ده. وګوري چې نن سبا خو هغه زیاتره تحول چې په افغانستان کې راسي اول قیمت افغانو مېرمنې ورکوي، نو یو د کلیدي موضوعاتو څخه. بله،
ډیره مننه قمر نیازی را سره ده. اغل نیازی، زه وروسته په دې بحث کوم چې دا د دولتي ادارو د مامورینو معاشونه چې کم شوي دي، آیا د دې معنی څه ده د افغانانو لپاره؟ هغه د ګوتو په شمېر ښځې چې لا هم یا په ادارو کې کار کوي او یا له ادارو نه منې شوي دي، خو په یو ډول باندې لا هم هغه رسمي بستونو کې دي او په کور معاش ورکول کېږي. خو له هغې مخکې غواړم چې له تاسو نه هم دا پوښتنه وکړم، کتام اغلی کډوخیل وویل او زور سره موافقم چې د دوهې غونډه په مشخصه توګه د خزو پاړه نه و، بلکې د نړۍ او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د چلن او ځینو مسایلو پاړه و چې اتمی د خزو برخه او د خزو حقونو مسله هم پکې یاد شوی. د تاسو فکر دغه غونډه چې وشوله په افغانستان کې د خزو لپاره د بهبود کم سرک به ولري؟
سلامونه کلمړي سرکې تاسو ته ملمنې خورته هم د شانتي دراجو ټول اوریدونکو ته. تل دغه نظام دراتک سره سم د طالبانو د نظام دراتک سره کله چې کوم ناشته کیږي یا کوم نړیوال غوښتنه د طالبانو څخه کیږي، بیا ورسته تر هغه ناشته او ورسته تر هغه پریکړه چې صادر شي، یو ځل بیا پر خزو باندې یو فشار واردېږي چې د همدغه ناشته نو ورسته یو ځل بیا هم فشار پر معلمینو باندې راغی. هغه معلمین، هغه خوندې چې څوک په کورو کې منتظر ناست دي او هغه چې اوس اجرایي وظیفه کوي، ټول ته یو شانته 15,000 افغانیو معاش ورکول کیږي. دا مکتوب صادر شوی ده د نظام لخوا څخه، یعنی فشار عموما همیشه برته پر خوندو باندې راځي. کدی نړیوال سره د حق تړون د پاره ځي مذاکرات کوي، خو برته چراسي یو ځلې فشار بیا هم پر خوندو باندې واردوي چې دا خپل خوند یو ډول ناراضي توپ تر راځي او یو ډول استرس اخلي، یو ډول تر فشار لاندې کیږي چې ولې همیشه فشارونه ولې برته پر موږ باندې واردېږي، موږ ولې مستحق د فشار یو. یعنی دا ناسته که په هر موضوع باندې ارخیز موضوعګانې وي ورته، مګر په دغه ټولو موضوعګانو کې چې د ښځو موضوع هم یادونه ورته شوې ده، د ښځو د حقوقو، د ښځو د نه داخلېدل په نظام کې او په اوسنۍ حالاتو کې د ښځو د مکاتبو د دروازې بندېدل او د پوهنتونونو دروازې بندېدل، دا ټول هر څه لپاره کوم تصمیم ونه نیول شو، بلکې نور هم فشار وارد شو چې د خوندو معاش باید تر دغه موډل یعنی تر 15000 افغانۍ اضافه نه وي، یعنی کم شي، که د چا معاش 10000 و 8000 و 10000 و 12000 معلمین فوق رتبه معلمین لرو چې دا غوی ډیر معاشونه و، ټول به 15000 افغانۍ معاش اخلي. دغه ډول یو ډول مایوس کننده دغه ناستې حداقل د خوندو دپاره هیڅ ګټور نه تمام شوي په کل کې.
مننه کوم که څه هم د معاشونو د محدودېدو موضوع تر دغه دوهې غونډې مخکې مطرح شوی و، خو لا هم دا یو موضوع ده چې هغه ښځې چې د ګوتو په شمیر ښځې به ورته ووایو چې لا هم په دولتي ادارو کې پاتې دي او یا بستونه یې تر اوسه پورې فعال دي او دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په کورونو باندې معاش ورکول کېږي، د دوی ژوند یې په پرله پسې توګه متاثره کړی دی. اغلی کډوخیل، په افغانستان کې په تیرو دوه درې کلونو کې چې منګورو د طالبانو په صفونو کې لاول نه دا خبره وه چې کېدلی شي په څو ورځو کې دوی بهتره شي، دا ویل کېدل چې دوی سره د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغه اساسي ابتدایي او لومړنیو حقونو په اړه باندې دوی سره ویشلي دي، لکه د ښوونځي او درس او مکتب. د تاسو فکر باندې د نړیوالې ټولنې پرله پسې تعامل، هغه که په دوحه کې دی، هغه دا اوس نن د شانګهای غونډه ده، په دې کې هم که څه هم د شانګهای غړي هیوادونه ډیر په دغه بشري حقونو مسلو کې چې په سر کې چین او روسیه ده چندان ظاهري لیوالتیا نه لري، خو بیا هم وخت نا وخت دوی دا مسله یادوي. دغه نړیوال فشارونه تاسو فکر باندې تر اوسه پورې نتیجه ورکوي او که معکوس ډول باندې پایلې راځي، یعنی د طالبانو په دریس کې کم نرمخ نه لیدل کیږي؟
دا کوم فشارونه چې راځي زه فکر نه کوم چې دا بې اثره وي. تاسو وګورئ چې نن سبا د کابل اداره د طالبانو بې واکه بې اختیاره شوې، شاید د قندهار لپاره د هغوی نن دریس د هغوی فکر د ریکرن قابل د قبول نه وي. زه په دې باندې باور یم، شاید استثنا یو دوه درې نفره، باقي ټول د کابل اداره شاید دې طرفدار نه وي کوم وضعیت چې د افغان میرمنو سره کیږي، ځکه چې یو خو د هغوی د نظر کېدای شي کوم بدلون راغلی، او دوم څه فکر کوم چې ټول مهمه دوی دا درک کړې ده چې په کوم دریز باندې چې دوی روان دي یا ولاړ دي، دې پایله به دوی ته تاوان رسوي. افغانستان به انزوا ته ځي، یوه په رسمیت نه پېژندل کېږي، ولس به لدېنه نور هم ناراضي، او د ولس دا تنګسیا دا مشکلات تر یوه وخته پورې به د زغم وي. کله چې دا زغم یو خپل هغه اوج ته ورسېږي، نو دغه اتمان به کوم عکس العمل ښیوي. نو کابل احساس کړی ده، نو دا هغه ټول دماغو فشارونو یا دغه برخوردونو یا دغه اعتراضونو د نیوکو تاثیرات دی، چې او دوی کله ناکله د خپل دریز باوجود دومره محدودیتونه او توسعې نه چې د دوی له مشر له خوا نه ورنه کېږي، دوی اظهار وي. حتی د متوکل آخرین هغه هم چې لیکلی نظر چې الله به مشورې کولې او حضرت پیغمبر به هم مشورې کولې، یعنی دا شاید یو کنایه ګویا یو هغه وي چې ورته وایي چې څه مو روان کړي دي. بل دا چې مثلا دا نن چې دوی اداره په رسمیت نه پېژندل کېږي، نن چې تر اوسه پورې دوی په محدودیتونو کې سفرونه کوي، بلی کرسیان نه دی ورته پرېښودل، دا ټول د مغو فشارونو تاثیرات دي. او متاسفانه چې دغه فشارونه دوی خپله په ځان باندې وارد کړي، خپله همداسې هر ورځ یو کاروایی کوي چې دوی ته همدغه مشکلات ایجادېږي، تر څو پورې چې دوی احساس وکړي نه تنها د بین المللي ټولنې په خاطر. تاسو وګورئ دا د 15000 افغانیو معاش ورکول دا عادلانه ده؟ کله چې موږ دا د عمري عدالت نه کوو، کله چې موږ د انصاف نه کوو، د الله په وړاندې خو برتري د انسانانو په اساس جنسیت خو بالکل فضل خدای ده چې نشته ده، دې ځواب سوی. نو زه فکر کوم
فکر باندې دا پرېکړه به د دوی په څه بنسټ وي، ولې دوی غواړي چې د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې د طالبانو مشرتابه ته کوم مشورې ورکول کېږي، کېدای شي نه پوهېږم چې هغه افغانان دي او که غیر افغانان، هر څوک چې وي دا په قصدي ورسره کېږي، دا په دې خاطر باندې چې شاید ورته وایي به چې دا یو رقم فشار برازی یا دنیا به تاثر تعمل کې، دنیا لپاره څه چې د افغانان ښځې ژوندۍ دي که بری دي، هغوی خپل بینالمللي مسؤلیت ادا کوي، ځکه چې په هغوی باندې هم فشار ده. اما لومړی مسؤلیت خو د خپل طالبان د حاکمیت چې هلته حکومت کوي، د افغان میرمنې ولې شکنجه سي، ولې دوسه توپیري چلند وسي؟ خو زما په نظر زیاتر دغه کوم شی سي کېږي، ځکه چې که شروع کړم یو چې د مکاتبې پریکړې هغه مصلحتي پریکړې وو، شاید خپله یو نوه فشاری چې ښځې خپل کار پرېږدي، ځکه چې 5000 افغانۍ باندې یو ښځه که کار کوي نو هغه باید 3000 او تر 3500 روپۍ پورې به د کور په خوا کې خو کار نه کوي، خو یو چې ته باید په سرویس واخلي، عامه ترانسپورت څخه استفاده وکړي، نو هغه به 3000 تر 3500 روپۍ به ځي، نو په دې حساب د 3000 تر 3500 افغانۍ پورې چې دا یو لس 15 امریکایي ډالرو په بدل کې به دا کار کوي. نو دا د الله په وړاندې جواب شته، شي کده شته یو ورځ محشر مهرباني.
تاسو ډیپلوماټ هم پاتې شوي د افغانستان په پخواني جمهوریت کې، او دا د نړۍ د غوښتنو په اړه باندې هم معلومات لري. زه د ډېرې وساده ولسي پوښتنه کوم چې ځینې اورېدونکي کوي، یو شمیر عام طالبان یا په جماعتونو کې ملایان یا لږ تر لږه د طالبانو پلویان چې معلوماتي محدود دي، دوی داسې تبلیغي چې دغه د ښځو موضوع چې د په افغانستان کې دا د دنیا علاقه مندي ده، د دنیا ګټه ده، د نړیوال ټولنې ګټه ده، د غرب د هیوادونو په ګټه خبره ده، او دا د افغانستان لپاره کومه موضوع نه ده، لکه داسې یو بیگانه موضوع ګڼي د افغانستان دننه. تاسو مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه، زه غواړم چې په دغې باندې یو څه معلومات راکړي. دنیا دا موضوع دی نړیوال ټولنې لپاره تر کومه حد مهمه ده، اولی یادی، او اصلا دا د افغانانو مسله ده که دی دنیا موضوع ده؟
اوره افغان میرمن د افغانستان تبه دی، دوی په شرعي لحاظ، اسلامي لحاظ، مدرن قوانین لحاظ پوره برابر حقونه د نارینه او په شان باندې لري. هیڅ نو توپیر د دوی په حقونو کې موجود نه دی، بلکې شه په زیات مواردو کې اسلام ورته زیاتره حق او حقونه ورکړي دي. دوه مسله، هر حاکمه ډله چې غواړي په افغانستان باندې حکومت وکړي، د ولس په وړاندې باید خادم جوړ شي او معیاري خدمات عرضه کړي، هغه ټول فرصتونه ورته برابر کړي چې یو ولس مستحق ده تر څو پورې وطن پرمختګ وکړي، او په دې پرمختګ کې د افغانو میرمنو رول نارینه او لا قوي مهم دی. تاسو وګورئ چې یوه باسواده مور څومره موثره واقع کیدی شي د یو مملکت پرمختګ لپاره، ځکه چې تجربه ثابته کړي هغه ملکونه چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه گذاری کړي، د هغوی د پیشرفت گراف چټک ده له هغه ملکونو چې نه ده کړي. یعنی تعلیم یو کلیدی رول د وطن د یو مملکت په پرمختګ او په ځان بسیا کېدلو کې یا خودکفایي کې رول لوبوي. نن اقتصادان دا نظر ورکوي چې د افغان میرمن لاست نیول د کار څخه سالانه افغانستان یو میلیارد ډالر مالی خساره وترسیږي، یو میلیارد دا له افغانستان سره جفا ده که د افغانستان سره مرسته ده. بل څلور څلوېښت کاله کوم جنګ چې په افغانستان باندې تحمیل ده په هر مو بهانه باندې چوه، دا پرته تپل شوی جنګ، موږ تر 2.5 میلیون پورې شهیدان ورکړي، دغو 2.5 میلیونو شهیدانو کورنۍ درلودلې او که بې پلار او بې مور او بې بچو یې وو. منګ داسې کورنۍ لرو چې اصلا هغه کې نارینه نشته دی. که دا نارینه نه وي او ډوډۍ راوړي نشي راوړلی کور ته، یوه ښځه مکلفیت لري، نو بیا نو دا ښځه به دا پیسې دا کار به له کومه کوي، دا پیسې به د
کومه په مقابل کې کم سوشل داسې یو سیستم هم نشته دی طالبانو سره،
داسې یو سیستم هم نشته چې سره بهانه هغه ته کومه
غنمو بوجه پشا کې. امیرالمومنین لکه دی حضرت عمر فاروق دی وخت ځینې کیسې چې کیږي چې په خار کې ګرځېدو او دی وګو کورونو ته ډوډۍ رسوله، داسې کم سیستم هم نه لرو
کامله کامله. او تاسو وګورئ که د زکات مسله ده، که د ټولو مکلفیتونه د حقونو تر څنګ په اسلام کې راغلی، نرو ښځې یو شان ته راغلی، ښځې تر استثنا نه دي. د مکلفیتونه بیا څنګه کولی شي چې دومره محدودیتونه په وضع کړي؟
مننه. زه وروسته اغلې نیازۍ ته راځم، خو له تاسو نه یوه بله پوښتنه کوم. دی ما د همدې پوښتنې یوه برخه وه، نو که دا د افغانانو مسؤلیت دی، نړۍ تر کومه حده په دې کې دلچسپي لري؟ ولې دلچسپي لري؟ څه غواړي دوی په دې موضوع کې؟
ګوري، هر مملکت اول راځو په د افغانستان تاسو ویل چې د نړۍ دلچسپي، ځکه چې نن افغانستان لاس نیولی ده همدغه طالبان. که زلزله راسي لاس نیولی وي چې خیرات وکړي، کومک وکړي، پیسې ورکړي، مرسته ورسوي. تاسو ولیده چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې موږ باندې هر څومره چې تاسې محدودیتونه وضع کوي، موږ ولس به تضرر کیږي. نو دوی کومکونه غواړي، که نن غواړي چې مثلا کوکنار کښت منه کړي، نو وایي چې به د دې لپاره موږ سره کومک وکړي. کله چې تاسو له دنیا نه څه غواړي، خو دنیا هم له تاسو نه څه غواړي، ځکه چې دنیا هم د خپلو خلکو د فشار لاندې ده. که ستورته وایي چې زه کوکنار کښت منه کوم، ماته د بدیل لپاره مرسته وکړه، نو هغه ولس ورته وایي چې تاسو طالبان ته کومک کوي، خو دلته خو دوی خو ښځې له ټول انساني حقونو نه محرومه کړي دي. تاسو اجازه نه لرئ چې داسې یوې ادارې سره کومک وکړئ چې هلته ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي. ګور، مملکتونه خو ول د خپلو اتباعو د فشار لاندې، ځکه چې هغه مغه ولس ته چې دوی ته مالیه ورکوي، مغه ولس چې دوی ته مثلا سیاسي حمایت کوي، رایه ورکوي، په انتخاباتو کې رول لوبوي. دا یو مسله څخه ده. بل داسې چې کله مثلا افغانستان د بین المللي سازمانونو عضویت ترلاسه کوي، دغه عضویت ترلاسه کولو پورې خو ځینې معیارونه چې باید تاسې یې پوره کړئ. اول څه راځي چې مثلا دوی وایي موږ ته سویل شاهین هم ټاکلی ده چې دا به په بین المللي متحد کې د طالبانو د حکومت نماینده واوسیږي. ته غړیتوب غواړي په سازمان ملل متحد کې، اول د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د سازمان ملل متحد ولبلې سره کې چې لیکل شوي دي، یا هغه کنوانسیونونه چې ټول هغه که سیاسي حق دی، که هغه مدني حق دی، که هغه اقتصادي حق دی، که ټولنیز حق. ګوره، دغه ټولو اسنادو چې کله امضا افغانستان هغه سره دغه ځینه کې باید احترام وکړي، ځینه کې ملحق دی چې باید حتماً یې پلي کړي په قوانینو هغو کې، دا خو به کلفیتونه دو جانبه موجود دي. نو نو دې خاطر که ته دنیا نه چی غواړي، خو دنیا هم به تنه چی غواړي، او غواړي چې ته به دیو قانون دیو تعود تابع واوسیږي. نو په همدې خاطر دا یو داخلي مسؤلیتونه دي، او ځینې بین المللي مسؤلیتونه دي چې هر مملکت باید هغه ادا کړي. او طالبان که ځان حاکم د افغانستان بولي، باید د تابع د همدغو بین المللي قوانینو، د بین المللي اصولو، د بین المللي راکړو ورکړو واوسیږي. دې خاطر په هر مملکت کې چې هر نوع ظلم کېږي، هغه بدون نیوکو نه پات کېږي. نن دنیا په سوشل میډیا طریقه، د رسنیو طریقه وصل شوې ده. نو دې خاطر دنیا دته ګوته نیسي چې کاکا ته دا کار ولې داسې کوي. که داسې کوي، نو بیا زه تا سره کومک نشم کولی، تا په رسمیت نشم پېژندلی، تا سفارت دلته تا سفیر نشم غوښتلی، یا زه هلته سرمایه ګذاري نشم کولی. خو دا هغه مسایل دي چې ته به په یو شي ته ځان برابرۍ، او نه به همدې خاطر دا نن هېڅ موضوع د هېڅ مملکت داخلي موضوع نه ده، بلکې هغه یو خارجي بودم لري، او هغه باید مراعت شي.
مننه. فکر کوم چې دا خدا، ځکه چې دا موضوع کله ناکله د موږ ځینې اورېدونکي چې په کلیو او بانډو کې دي، هغوی ته ستونزمنه یي چې په دې باندې پوه شي چې سمه ده، د ښځو د حقونو مسله ده او د مکتبونو مسله ده، خو د دنیا په دې کې څه دي. او هغه اغلې کلوخیل تاسو ښه تشریح کړه. اغلې نیازۍ، عموما چې سړی د طالبانو حکومت ته ګوري، د دوی د چارواکو څرګندونو ته ګوري، په دوی کې پوه کسان هم شته دی، هوښیار کسان هم شته دی، او دا د معاصرې دنیا سره بلد خلک دي. زه د ډېرو خلکو نه اورم چې دوی فکر نه کوي چې د دوی یو شمېر مشران دي یا یو شمېر غړي دي دومره ساده یي چې په دې د پوه نه شي چې د نجونو زده کړې نه یوازې دا چې د دوی هغه اسلامي او شرعي حق دی، دا د دې وطن په ګټه باندې یوه موضوع ده، یعنی د دوی حقونه د کار او زده کړو، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره که دوی غواړي چې خبر خورد ولري، ښه تعامل ولري، د هغې په برخه کې هم دا مهمه ده. نو دا مسله له هر اړخ نه مهمه ده. تاسو په دې خبره باندې فکر کوم چې پوهیږئ ولې نو دغسې پریکړې کیږي، علت په کوم ځای کې دی؟ مخکې اغلی کړوخیل اشاره وکړه چې کیدای شي چې طالبانو ته قصدن داسې مشورې ورکول کیږي چې معلومه نه ده چې هغه د دې سبب کیږي چې د دوی نظام په انزوا کې وساتل شي. د تاسو راته که لنډ ووایي بنسټ چیرته دی، ولې سره د دې چې دوی ښایي پوهیږي په دې موضوع، ولې د ښځو د حقونو او بندیزونو موضوع ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دقیقا کوم زیرسو دغه توقعات د دوی څخه هم دغه سی وو، د نړیوال توقعات هم دغه سی وو، او د افغانستان د نظام د تیر نظام د خلکو هم دغه غوښتنه تینوه، او د ټول ولس غوښتنه هم دغه وو چې اوسنۍ طالبان تر پخوانی دوره چې راغلي وو تر هغوی ډیر په توپیر کې دي، او دوی ډیر تحصیل کرده او دنیا دیده خلک پکې دي. دغه تحصیل کرده او دنیا دیده خلک دغه ټول د بشری حقونو ته احترام قائل دي، او دوی به غاړه کیدی دي ټولو ته، او دا به ساده خلک نه دي، دوی پوه خلک دي. هغه مخکنی نظام نه ده چې تورې تیاره و په افغانستان کې تورې شپې وي، تور هغه په تاریخ کې په تورې شپو په نامه باندې مسما ده. نو دا به د دوی څخه به ډیر توقعات وشي، او دوی به په دغه توقعاتو باندې ځانونه عیار کړي، او معیارونه یې هم لري. دا سختار داسې معلومېدل او داسې یو حدس ته نه کېدل. نو اوس چې د دوی عوامرو ته ګورې، د دوی فیصلو ته ګورې، او د دوی چې دوی راغلي دي تر دا اوسه پورې چې دوی خپل هغه سرټمبګي اخیستې ده، او همدغه خوندو سره یې تعبیز اخیستې ده، او دغه دوه ډول چلن چې د نارینه سره یو ډول چلن اوسي، او د ښځو سره بل ډول چلن کېږي، او دوی ته په اداراتو کې د کار په وخت کې کوم توپیري چلندونه ورسره کیږي، او کوم چې مکاتب د دوی پر مخ باندې وتړل سو، کوم چې پانتونونه د دوی پر مخ باندې وتړل سو، دا د دې څخه جوته ده چې د دوی فکرونه رشد نه ده کړی. دوی یوازې علم د دې د پاره زده کړی چې هغه څه چې د دوی په ګټه یې هغوی هغه دوی پلي کړي، هغه څه چې د دوی په تاوان دی هغه د دوی د نظر نه وغورځوي. د دې څخه دا جوته ده. او ورسره تر څنګ زه هم دا تاییدوم چې اتمن داسې مشاورین دوی لري چې د دوی نظام انزوا ته وړي، ځکه چې کدی په یدل چې موږ اقتدار باید پاتې شي، او خلک زموږ ناراضي شي، او په دې چې دا اوس جنگ نشته، څونه موږ طرفدار لرو چې په افغانستان کې جنگ نشته، که څه هم د جنگ سبب دی خپل وو، خو بیا هم چې دا جنگ نشته دا اوس ټول خلک په دې باندې خوشاله دي. د دوی څخه نو کدی وغواړي چې دغه اقتدار ومندي، د دوی اقتدار نور هم پیاوړی شي، او نور هم دوی پاتې کیدونکي اوسيږي، نو دوی باید داسې مشورې باندې عمل ونه کړي، ځکه چې د دوی څخه دا توقعونه کیږي، ځکه چې دوی په دغه وضعیت کې چې دوی اوس د ښځو سره دغه توپیري چلن کوي، دغه 15,000 افغانۍ بیخي ډیر سخت دی یو ښځې دپاره. چې مخکې زموږ خور اشاره ورته وکړه چې زموږ ډیر کورنۍ سته، زه دا اوس د هلمند ولایت داسې خوند تاسو ته یاد کړم چې د هغوی په دغه 15,000 افغانۍ باندې آیا د کور کرایه ورکوي، که کور ته خواړه راوړي، او که هغه خپل د رکشې کرایه وکړي چې تر مکتبه پورې ځي، مکتب ته خو هم هغه نشي تللی، دونه نږدې ځای نه ده، په رکشې کې رخشی ته میاشتانه پیسې ورکي یو نیم زره 300 افغانۍ ورکي رخصوان ته 2000 پورې کورونه لري دي د مکاتب څخه نو هغه کوم خوا وکړي په دې 5000 روپۍ باندې نو دغه توقعات چې دوی څخه کوم توقعات کېدل هغه باندې دوی اصلا ځان نه دی عیار کړی او نه هم دوی معیاري خلک ګڼل کیږي په دې حساب باندې یا دا د چې زمونږ اخیسته غلط وو د دوی د فکر او څخه او د دوی د هغه تحصیل کرده خلکو څخه او یا دا ده چې دقیقا دوی دغسې غلط مشاورین لري تر څو چې د دوی نظام انزواتی ویسي او یو خبره بل ته هم اشاره وکړم تاسو په اجازه باندې چې هغه خلک چې د دوی طرفداران دي په لیرې پرتو سیمو کې دي دقیقا دا په مساجدو کې د خلکو سره داسې وایي چې که زموږ انجونې مکتب ته ځي که نه ځي که
ما غوښتل چې په همدې اړه باندې اغلی نیازی د تاسو نظر هم واخلم. عام خلک داسې فکر کوي یا دوی ته ویل کېږي یا ځینې خلک چې معلومات یې دي یو هېواد د جوړېدو د یوې ټولنې د جوړېدو په اړه باندې کمی هغوی داسې فکر کوي چې مثلا د دنیا د ما د کور د ښځو په اړه باندې څه کار ولې کار لري او دا پریکړه خو باید زه وکړم یوازې چې ښځې مې مکتب ته ولېږم یا مدرسې ته کنه.
دقیقا همدغه فکر ستا زمونږ په د هلمند په ولایت کې په ډېرو مساجدو کې دا بحثونه کېږي روزانه چې نجونې زموږ دي نو په نړیوال چې پر موږ باندې فشار راوړي زموږ پرمختګ زموږ د هېواد په نړیوال څه موږ خپل پر حال خوشحال یو. زه اول د هغه مسجد د ملا امام څخه دا پوښتنه کوم چې وروره ته 15 وخته لمونځ اذان کوې لمونځ ورکوې د خلکو ته تراوی ورکوې په بدل کې د دغه خلکو څخه سرسایه غواړې زکات غواړې زیره غواړې یعنی دغه معامله اتانه شروع ده. دغه سی فکر وکړه چې نړیوال هم دغه سی معامله درسره کوي هذا القياس تا په مفت تر اوسه به مسجد کې ملایي کړی ده ولې وکې په دې خاطر چې ته انسان یې ته خواړه ته ضرورت لرې ته پوشاک ته ضرورت لرې ته مجبور یې چې خلک زیره درته درکړي دغه کورنۍ ته چې ته لمونځ ورکوې اذان ورته کوې هغوی تا ته زیره درکوي هغوی تا ته خپل سرسایه درکوي هغوی خپل زکات تا ته درکوي نو افغانستان هم خپل ځان وګڼه لکه تا غوندې افغانستان دا اوس د ټول نړۍ زیره ته سرسایه ته زکات ته اړتیا لري فلهذا افغانستان هم باید هغوی ته اذان وکړي هغوی ته باید لمونځ ورکړي د هغوی بچو ته باید درس ورکړي دا تبادله ده از القیاس همدغسې معاملې دي په ټول نړۍ کې نو خپل په ځان باندې یو ځل خپل ځان ته ځیر کړه همدغسې افغانستان هم قیاس کړه نو د دغه قیاس پر بنا باندې نړیوال فقط دغه غوښتنه لري دغه مسؤلیت لري چې افغانستان هلته د نړیوال سره چې کوم همسایهداري لري چې کوم غړیتوب لري استازیتوب لري چې کوم روابط لري دوستانه روابط لري نو د هغه څخه دوی په دغه پر اساس باندې تقاضا کوي نور کوم فشار خو در باندې نه دراوړي نور خو هغوی ته کوم ګټه دي نه رسیږي که ښځه تحصیل کرده سي تا ته کار کوي تا په ملک کې کار کوي خپل په ملک کې کار کوي خپل بچو ته کار کوي خپل ماش خو نړیوال ته نه ورکوي.
مننه اغلی نیازی بیرته برا شو. اغلی کلوخیل په افغانستان کې یو بل موضوع ده چې هغه اول خو دلته دوه پوښتنې دي. اول څومره د طالبانو حکومت هغه خپل ولسی بنسټ لري او یا یې په تیرو دوه درې کلونو کې پراخ کړی دی. دویم ولسی فشار په دې برخه کې شته که نشته؟ آیا ولسم په همدغه خوله دی همدغه نظر باندې دی چې طالبان وایي د ښځو د زده کړو او کار په اړه باندې که نه د ولس نظر جلا دی او که جلایی ولې طالبان د ولس نظر ته درناوی نه کوي؟ آیا د طالبان او ولس دوه جلا شیان دي؟
ټول خبره همدا دی ځکه چې زه نه پوهېږم دغه باور د حکومت یا حکومتداري دوی څه رقم دی څه رقم ورته ویل شوي ځکه چې یو مشکل خو د دیني مدارس همدا دی چې په هغه کې صرف شاید د قرآن شریف زده کړه یا تفسیر زه نه پوهېږم چې خصوصا پاکستان خو په دیني مدارس فکر کوم روسي اسي مدارس دي کې په ټول د نظامی شان به تدریسیږي سوال ته ویل کېږي که نه پوهېږم اما که کاش زمونږ په دغه دیني مدارسو کې د نور علوم هم تدریسېده چې لږ سره دوی معلومات پراخه وای له تاریخه خبر وای له جغرافیه نه خبر وای د ټولنیزو مسایل نه خبر شوي وای شاید دغه د مدرسو دغه نصابونه دومره معیاري نه وي چې مختلف ټولنیز مسایل سیاسي مسایل اقتصادي مسایل ټول دلته کېږي شوی وای او کېدای شي هغه حکومتداریانې چې په اسلام کې تېرې شوي دي اسلام په تاریخ کې تېرې شوي دي دغه ټول پکې ذکر شوی وای چې دوی زده کړه کړې وای ځکه چې شاید تکراري مي یوال د حضرت عمر چې یو ډېر مقتدر خلیفه د اسلام و د په وخت کې د مدینې د ښار چې مهمترین ښار و یوه ښځه یې ښاروالی ټاکلی وه او هغې کار کولو او یا مثلا د مکې د بازار دپاره کنټرولره یوه ښځه ټاکل شوې وه یا خپل حضرت پیغمبر به ښځو ولو چې یو شرعي عذر به یې درلود مونځ به یې نه کولو نو همیشه د جمعې د ورځې د خطبې لپاره به ویل به که تاسو معذرت هم لرئ مونځ نه شئ کولی په هغه ورځ باندې اما راځئ دغه بحثونه اورئ یعنی اما ځایونو کې د هغوی شتون د هغوی مشارکت ته ښځې حتی تشویق کولی ویلې که تا مثلا که مثلا غریب یاست لباس نه لرئ چې مثلا ځان هغه کې خیر ده په یوه جلباب یا په یوه هغه کې حجاب کې دوه نفره کینئ خو راشئ کینئ او دلته باید ګډون وکئ واورئ زده کړه وکئ یعنی څومره د ښځو یا مثلا ښځې راغلې وی چې په هغه وخت کې ښځو کار کاوه یا یوې ښځې مثلا اوس نومې رانه له یاده وتلی هغې کار درلودلو او حضرت پیغمبر ته وایي چې زکات که څنګه وایي چې ورته زکات ورکولی شي او څنګه وکړي ځکه چې ما خو ورته وایي چې ټول مکلفیتونه چېمسې حقونه شته هغه عمره مکلفیتونه د درو د ښځې په اسلام کې یو شانته دي نو د دوی چون له دا ټولو مسالو نه ډېر بې خبره زه نه پوهېږم چې دغه مدارسو کې چې دوی زده کړي یو مشکل ده چې ډېر معیاري نه دي یا په غلط روایاتو ضعیف روایاتو باندې سنبال شوي دوم خپله مغه کلیوالي فکر هغه یو محدوده کې چې ژوند کړی په مغه کومه جغرافیه کې چې هلته کس د انسان په سترګه نه ګوري مغه فکر تر اوسه پورې انتقال شوی درې میاشتې داسې کسان دي چې کېدای شي فکر کومه د دې لپاره پاکستان غواړي چې د دوی ناکامه شي دوی په انزوا کې اوسېږي او دوی د نورو منطقو د تاثیر لاندې اوسېږي یا د استخبار تاثیر لاندې اوسېږي یا محتاج اوسېږي همدغه رقم هغه کوي نو دې خاطر دوی فکر کوي چې ولس هېڅ نوم ارزښت نه لري ځکه چې هغه ماته دیني مدرسه نه ده ویلې ده هغه ماته مهمه نه ده ماته مغه څو ملایانو چې موږ ته ویل ستاسو صحیح یاست همدغه صحیح دي یا څو نفر چې موږ ته مشوره راکوي د دوی خپل همدا د کابل ادارې سره خپل ادارې سره مشوره وکړي زه مطمئن یم چې په نظر کې خورا یو غټ توپیر شته دی نو دوی لپاره دا ولس نور ارزښت نه لري ځکه چې بار بار راته په خبرو کې ویل شوي چې ولس ته توهین کړی ده اتابای چې همدا د مقصد چې خوشحاله دي چې دوی موږ ته څه نه دي ویلي او چې کجه کړي نه دي دوی اشغال حمایت کړی دی دوی واجب القتل ځکه چې ولس موږ اصلا څوک وزلی نه دي دي څوک چې وزل شوی ځکه چې همدغه حق و ځکه چې دوی په یو اشغال کې ځوند کړی دی او دوی ورته سفر و یا دوی ورسره بلاتړی و هر شی سي و دومره له ولس سره دښمني دومره ولس څخه کرکه دا خپله یو منفي پایلې لري انا چې ته ولس داسې دومره کرکه لري نو بیا په دې ولس ته څه کوي چې ورسره مثلا حکومت کوي نو دوی په اول په دې باندې باوري شي چې هر څه دي همدغه د ولس لپاره دی ولس رضایت لومړنی شرط او باید چې ولس ته مراجعه وکړي او د هغوی مشورې او غوښتنو ته لبیک ووایي
مننه سلامت اوسي اغلی نیازی تاسو همدغه پوښتنه درنه وکم په یو څه نور تفصیل سره کراته دا وایي چې آیا ولسی فشار واقعا شته خلق د نجونو مکتبونه غواړي د ښځو کار غواړي او کدا فشار شته او طالبان دی فشار ته غاړه نګدي اما چې مخکې اغلی کلوخیل ویل چې دوی ولس کاملن یو جلا شی ګڼي او خپل ځان ور باندې حاکم ګڼي په دا ډول حکومتداری یا حکومت ولی چې ولس او حکومت سره بالاخره یو نشي څومره یې دوام ممکن دی څنګه کېدلی شي دا واکمنی دوام کولی شي
دې ته باید زیر شو چې په شروع کې ولس فشارونه راوړل ځوانان پورته سو د پانتون ځوانان د امتحان د صحنې څخه د باندې ووتل او ویل چې موږ هم امتحان نه ورکو چې موږ خوندي په امتحان کې ګډون نشي کولای ولسونه مشران پورتس و راغله کیناسته ده نظام ده مسولینو سره چې ولې زمونږ لورګانې نشي کولای چې درسونه ووایي. دانه دانه تهدید شو، دانه دانه ترور شو، یو رقم بل رقم باندې سرکوب شو. نو دلته یو ډول وحشت، یو ډول ویره د خلکو په زړونو کې پیدا شوه. او بالاخره یې وویل چې زه یو دوه کاله درې کاله به دا نظامي لابه نه وي، بیا به برته د سره شروع کړو. یعنی اوس ورته باید غاړه کېږدو، مجبوره یو. یعنی ولس ځان بېچاره احساس کړه، خپل فشار یې بې ګټه احساس کړه. کنه فشارونه تر ډېره حده پورې و، ډېر ولس خپل رول ولوبوله تر ډېره حده پورې که موږ ورته ځیر شو. حتی میډیایي پوسټونو باندې خلک سرکوب شو، بندي شو، ورک شو، مړی ژوندی ورک شو، حتی ډېر تکلیفونو سره مخ شو. نو فلهذا اوس یو ډول ولس هم د دې او د ولس تر منځ هغه فاصله واټن چې و هغه ډېر سو. ولس ځان خاموشه نیولې ده، د یو ورځ په تمه دي او د الله د فضل په تمه دي. بس الله ته رجوع کړی ده او دوی ته اشاره ولې ده. دوی هم د ولس سره یو ډول بې اعتنا دي، د ولس په وړاندې اصلا ځان مسؤول نه ګڼي. او هغه څه چې اوس دغه امکانات د دوی په لاس کې ده، په هغه باندې خپل عیش او عشرت کوي. یعنی د دوی سره هم تر هغه ځایه پورې چې موږ اخیسته کوو، قیاس کوو، نو د دوی سره هم دغه فکر ده چې یو دوه کاله به یو راسه چې خپل یو څو ورځې پاچاهي خو وکړه، هغه څه چې د په واسه د قدرت د هغه څخه خو استفاده وکړه. یو ډول د دوی سره هم دغه ذهنیت جوړ ده، او د ولس هم دغه تمه ده چې نن نه سبا بدلون راځي او دوی سکوبه کیږي. د دې څخه هم دغه قیاس کیږي او هم دغه اخیسته کیږي.
مننه اغلی نیازی که ورستی پختنه لطاسو نوو کم دی ما دی خبرون وقت رو رو پر ختمی دو دی غدان دی چی پا بی وزلی که یادی مثلا دا پیغام ما دستی لطاو خو پایدانو شو دا پرون یو وریدون که پیغامو چی ویلی دی دی پر زی باندی چی وخز پا کچو که سوال که یا دی نور خلکو پا کورونو که کالی وینزی یا دی سرک پسر باندی سودا خرسی چی دی تا اجازه وسته دی او داش کارون دا خزی کهی ولی داکتر او نووسی ولی په یو دفتر کې په درنخت باندې کار ونه کی. د ما پښتنو تاسو نه دا چې آیا دی بی وزلی باندې د دغه خزو د ماشونو کمول، د دوی لکارون نه منې کول، خونځوی نه منې کول، دقیقې د بی وزلی په زیاتېدو کې رول لوبولی کنه؟ ځکه دا خبره هم زیاتره طالبانو یا د طالبانو پلویانو ته د منلو نه ده. دوی وایي چې نه، داسې نه ده.
په دې باندې خپله طالبان هم پوهېږي، نظام هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې د ښځو په کور کې د ناستې د هغه ورځ څخه چې د دوی نظام راغلی، د ښځې په کورونو کې کېنولې دي، د کار پخې منې کړې ده، د درد پخې منې کړې ده. ډېر فامیلونه دي چې بې وزله سوي دي، بېچاره سوي دي، حتی فرار سوي دي د ملک څخه، د هغه منطقې څخه، په داسې کورو کې تللي دي چې مخکې که فرض مثال 15,000 کرایه ورکول، ښه کور کې ژوند کول، اوس 2,000 کرایه ورکوي، په پورانه کور کې ژوند کوي، د سړکو په سر ناست دي، ګدایي کوي، د سودا خرڅوي، ترکاري خرڅوي، لیړۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده، ګاډۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده. دا په کل کې ټوله بې وزلي ده. د بې وزلۍ څخه هغوی وتلي دي، هېڅ ښځه نه غواړي چې داسې بې پلوه سي، یا داسې بې سیرته سي، یا داسې بې عزته سي، د بل په کور کې لاړ شي، کالي پرېمینځي، د بل د کور کار وکړي، په منتو په سنت باندې تحصیل یې کړی ده، درس یې ویلی، په ځان یې مصرف کړی، زحمت یې ایستلی، نن دې تا په کور کې کېنولی ده، مجبوره کړې ده چې کلی لاړ شي، د یو بل چا د کور کار وکړي، ځکه چې هغه خو بل نفقه راوړونکی نه لري په کور کې. نارینه یې د لاسه ورکړی ده. دا څلور لسیزه جګړې خو ډېر نارینه وو شهیدان شو. نو تمن فقر په سلو کې 130 په افغانستان کې دا اوس فقر مسلط ده پر ټولو خلکو باندې. دا چې دوی خپله وایي مور د ولجي په هلڅه خبر ده، هغه نو والی ده خبره ده.
مننه کو اغلی قمر نیازی د ښځو معرف فعاله. اغلی کلوخیل که تاسو تراشم تاسو خپل خبری را تراتولی کهی پر خزو باندې ورستی محدودیت باندې چې د ماشونو کمواله ده، دا د طالبانو د غنو محدودیتونو په لړ کې هغه ورستی محدودیت چې افغان خزي ورسره مخ دی، هغه د ګوتو پښمیر ادارو کې چې خزو کار کوي د هغه ماش 15000 افغانۍ شو پرتل دي چې څومره کار کوي، چیرته کار کوي، څنګه کار کوي. پاین حال کې مونږ د دوه د کانفرنس شاهدان مو چې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د ولس په فشارونو باندې هم خبرې وکړلې. د تاسو په فکر باندې لرلید څه دی، وړاندې څه را روان دي؟
که چیرې دغه فرمان دوی به توان نخلي، اول کوای نخلي، لومړی خو به زمونږ هغه وړې ماشومان یعنی ابتدایي ښوونځي به خود په خود دل پاره بند سي، ځکه چې هیڅوک هم د زر افغانۍ یا یو نیم زر افغانۍ لپاره کار نشي کولی، ځکه چې پیسې خمولې 15 باندې ما اکثره د ماش خوځي په کرایه د موټر کې. نو دا خود په خود پیسې دي کېږي چې نو د ښوونځي دروازه په افغانستان کې بند شي. همدارنګه طبي کارمنده، هغه ټول هغه صحي خدمات چې ارزه کېږي هغه به هم په ټپه درېږي. اندې سره به یو لوی ناورین به بل رامنځته کېږي، ځکه چې دا به یوه ستره جفا د افغانستان د ولس په وړاندې به وي، همدارنګه د افغان میرمن په وړاندې. ګوره نن خو څومره میرمنې خپل ماشومان خرڅ کړي، ته وایي د انتها د غربت او د بیچارګي او د کمبختي د دا په ورځ معاشر به هم د دې جواب ویل کېږي، ځکه چې عمر دومره تنګ دستي ته مخه شوې ده چې مجبور ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي، هم دغه ماشوم ګېډه مماړاسي او دغه خصلو باندې تو نور ماشمان آقا کی. نو دی به هغه ملاسب سپا مسجد که ناسته و فکر کهی چه دوی شخصی مسئله دی جواب سنگه کولیشی چه دوی وای خبره لس لس بدونه که خواه یا مرمن دی تاله ده چه پل ماشم خدس کی. زه فکر کمه چه ده بدترین جفه ده ده افغانستان سره ده او ده وله سره، لکه ده فرمان به توان نخسته شی بدبختی او بیچارگی به افغانستان که زیاده شی، او یو زه فکر کوم چې یو ستر قحطی یا یو بل ناورین با یا وخیمتر ناورین سر با ولس لاس پرې کړی وای شي.
مننه اغلی کړو خیل، زه باید تاسو دا وروستۍ خبره تاسې کوم چې شریعت له څلورو نه د زیاتو ودونو اجازه نه ورکوي. نو
کاغه خو مې مثال وویل چې لاس برات څلور مکه پکې.
مننه خدای سلامت
لره. هغه ځینې کسان وایي چې موږ خلیفه تر جوړ کړه، هغه تر جوړ نه کې. په هر صورت د څلورم یا غواړم چې یو بل تاسې وکم ښاغلی ان چې اسلام اصلا څلور ودونو لپاره یو خاص ځانګړي شرایط وضع کړي. فقط که اسلام د څلور ودونو مخالف ده، ځکه چې اتاویل که خوف د بی عدالتی هغه دوم واده نشي کولای. په همدې خاطر اسلام په یو واده باندې ټینګار کوي او د څلور ودونو لپاره دومره سخت شرایط سي هغه څوک نشي پلی کولای. نه دې خاطر باید څلور ودونه څوک نه کوي. مننه
سلامت اوسه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی همدارنګه پخوانی افغان ډیپلوماټ او سفیر شینکی کړوخیل او د بشري حقوقو او معرف فعال قمر نیازی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې هم برخه واخیسته. تربیه خې چاري ښه ده و باد اوسئ.
شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑے جبینا، شما لگے گی گلاں پوڑے جبینا، مختمر ون کلا پٹے جی، مختمر ون کلا پٹے جی، وڑ لے لو، وڑ لے لو، وڑ لے لو، وڑ لے لو سہارے، شما لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا، ظالم یار سلامی ولاڑیاں ماں، ظالم یار سلامی ولاڑ وڈ لیلو وڈ لیلو سہار دے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبی مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا یار میں ہندو سے مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑے جبینا
ساعت 5